په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مشرۍ د دوحې دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کوي چې د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وکړه. هغه همدارنګه وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله ښودلې وه چې په اصولو یا هم په مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته کېدلی شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د یو شمېر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لانجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازی پاسکل بریسول پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې سویس دورهي مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یوه امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. په کافیسا کې د واده د مراسمو په جریان کې د یوه کور د چت د راپرېوتو په پیښه کې لږتر لږه 45 کسان ټپیان شوي. د جرمني خبري اژانس د کافیسا د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه پرون دوشنبه د دې ولایت په نژراب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي خو په دې اړه چې د دغه کور د چت د پرېوتو علت څه و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو معمولا دا ډول پیښې په تېره د ورښتونو په مهال عامې وي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پی وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه. خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوځ د ادعا په اړه دی ویلی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغیزستان ځواکونه په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رائټس واچ چې مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوه جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له سلو زیات ملکي وګړي او سرتېري وژل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو نورې حملې په شاته مولې دي. کیف نن سهار وویل روسي ځواکونو له پرون راهیسې پر باخموت ښار نورې ناکامې حملې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ختیځې دونیتسک سیمې پر دې ښار جګړه یوې بلې میاشتې ته هم وغځېده. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځو سیمو د روسیې د پوځ راکټي حملې دوام لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې د اوکراین پر پوځي سنګرونو توغندي ویشتلي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا وویل چې د اوکراین پر مرکزی او شمالي سیمو د روسي پر راکټي حملو کې یو 14 کلن هلک وژل شوی او له 40 زیات نور ټپیان شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې له وروستي حاله به مو خبر کړو. له دې غونډې سره هممهاله په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازی چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه اخیستی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا کړکېچن وباله.
موږ د افغانستان لپاره جادویي حل لار نه لرو.
دا چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره څومره ګټورې وي د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره غږېدلی یو.
نو له نیت نه داسې معلومیږي چې دا په ښه نیت ده، ځکه تقویه د تعامل د نړیوال تعامل تقویه له افغانستان سره.
د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی د وهې پر غونډه څرخي
دوی په لار چار باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه وژغوري.
د غرزدا به هم واوري چې طالبانو د پاکستاني ول اصل امریکایي لیکوال حسن عباس د کتاب هغه برخې ته په غوسه ځواب ویلی چې طالب مشرانې له پاکستان سره په اړیکو تورن کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د دوهې د افغانستان په اړه د دوهې روانې غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي چې تازه د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه اخیستی ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا کړکېچن او سخت دی. پاسکل بریسول د څرګندونه پرون په ملګرو ملتونو کې په نیویارک کې خبريالانو ته وکړي هغه هیله خو چې د دوهې غونډه به د ترنګلي وضعیت یو حل لار پیدا کړي. نن په دغه کې د افغانستان په اړه د جوړ شوې غونډې دوهمه ورځ ده خو په دې غونډه کې د بحث شو موضوعاتو په اړه د رسنیز محدودیت له امله کره معلومات نشته. جزئیات په دې رپورټ کې
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ پیل شوې غونډې سره هممهاله په ملګرو ملتونو سازمان کې د سویس دایمي استازي پاسکل بریسویل وایي د طالبانو واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا پیچلی او کړکېچن شوی دی. خو میرمن پاسکل هیله وښوده چې د دوحې غونډه د ترنګلي وضعیت ته یو حل لار پیدا کړي.
موږ د افغانستان لپاره جادویي حل لار نه لرو. زه هیله لرم چې د دوحې غونډه د وضعیت د څرنګوالي په اړه بحث ته لاره هواره.
سویس کې تازه د امنیت شورا دورې ریاست ورسپارل شوی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دایمي استازي دا هم وویل طالبان باید د امنیت شورا غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړه لیک په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره په اقتصادي او ډیپلوماټیک عرصه کې ښه تعامل غواړي او د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي. هاخوا د دوهې د غونډې نن دویمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او پکې طالبانو ته د ګډون اجازه نشته. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د امریکا متحده ایالاتو، چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسي، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، برېټانی، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ښکېلتیا پیاوړي شي. که څه هم له دې وړاندې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې په دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي رژیم په رسمیت پېژندنې باندې بحث کېږي، خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د دوهې غونډه د طالبانو د رسمیت پېژندنې لپاره نه ده. حخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا ربانی کر چې د دوهې غونډه کې ګډون کړی پرون رسنیو ته وویل د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا د هغه حکومت له نوعیت مهمه ده چې پر دوی واکمني کوي. هغې وویل افغانان باید د سیاست قرباني نشي او د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا چې خپل برخلیک په خپله وټاکي ډېره مهمه ده تر دې چې پر دوی څوک واکمن دي. خو یو شمېر نورو کسانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی بېلابېلو رسنیو ته ویلي له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې استازو دریځ خورا سخت و. خو د پاکستان، ایران، روسیې او چین په څېر یو شمېر هېوادونو بیا ټینګار کوه چې له طالبانو سره دې له نرمښت کار واخیستل شي. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځو بندیزونو او تر خوا یې د همشموله حکومت نه جوړولو او په افغانستان کې دننه د ترهګرو ډلو د فعالیت او پیاوړتیا په اړه اندېښنو د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې د غونډې په باب مو واورېدل. دا غونډه نن هم دوام کوي. ټاکل شوی چې په څو شېبو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او د دې غونډې د بحثونو او د نتیجو په اړه له خبريالانو سره خپل معلومات شریک کړي. دا غونډه پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا نگدی د افغانستان او د سیمې د هیوادونو او سازمانونو 15 ځانګړو استازو پکې ګډون کړی دی. بیا هم په همدې غونډه کې تم کېږو. دا چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی ننګ د دې غونډې د اغیزو په باب وایي.
غونډه خو مهمه غونډه ده، اما مشورتي غونډه ده، خو که چېرته تصامیم انقلابي وي نو د افغانستان په تاوان تمامېدای شي. اما حسب معمول ملګري ملتونه د پسو تصامیمو یو نهاد ده، هغوی معمولا پسیو تصامیم نیسي. داسې تصامیم نه نیسي چې هغه آتشین وي، په اصطلاح انقلابي وي، یا په اصطلاح داسې وي چې تور او سپین وي. دوی معمولا د خړو تصامیمو په اصطلاح شهرت لري. نو زما په نظر باندې د مشورتي غونډې کې هغه څه چې عنوان ده، عنوان خو ډېر ښه ده، د نړیوال تعامل د تقویې لپاره بحث ده او د یو مشترکه لارې د ایجاد چې له افغانستان سره د اسلامي امارت سره یو لاره په اصطلاح ایجاد شي. نو دا څه سته پکې؟ نو له نیت نه داسې معلومیږي چې دا په ښه نیت ده، ځکه تقویه د تعامل د نړیوال تعامل تقویه له افغانستان سره دا خو ښه څه ورکوي، او د ګډې لارې موندل چې پایداره لاره پیدا کړو د کار او تعامل لپاره په افغانستان کې، دا هم ښه عنوانونه دي. زما په نظر هم مسله دا ده چې د یو مقدار ویره او تشویش هم سته. هغه دا ده چې ملګري ملتونه او د دوی نماینده نهادونه په افغانستان کې د اسلامي امارت له چلند نه خفه دي، او د خفګان تصامیم به تر یو حده ناخوشاینده وي.
ننګ صاحب، سره له دې چې ملګرو ملتونو دا مسله په وار وار رد کړې چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې تر بحث لاندې نه وي، خوستاس په نظر دغه ناسته به طالبان ته څه پیغام ورکړي؟
واضح پیغام به طالبانو ته دا وي چې که چېرته د دې غونډې پریکړه او اعلامیې نهایي فیصله ناخوشاینده وي، نو نورې غونډې به په تعقیب سره تر دې نه ناخوشاینده دوام پیدا کوي. دا به په کوزیدو په حالت کې وي. اما که چېرته پیامونه نسبتا سازنده وو او مشوقه وو، نو کېدای شي طالبان دې ته وهڅوي چې دوی لاره یوسي له نړۍ سره د تعامل هغه میتود پیدا کړي، هغه روش پیدا کړي، هغه په اصطلاح درایت ورخپل کړي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې غړی وګرځوي، او دا غړی په انزوا او تجدید کې پاتې نه شي.
ننګ صاحب، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوئ که دغه ناسته پای ومومي او د دې ناستې په پای کې داسې مطرح کیدونکې غوښتنې له طالبانو وشي، طالبان به دا غوښتنې ومني سره له دې چې ملګرو ملتونو په وار وار په یو شمېر مواردو کې له طالبانو غوښتنې کړې دي، خو طالبانو لا هم هغې غوښتنو ته لبیک نه دی ویلی؟
زما په نظر تر ډېره حده زه چې ګورم د طالبانو د تصامیمو سلسله یو مقدار دوی کاملا حیثیتي هغه اړخ ته ډېر ګوري چې دا په اصطلاح دوی یو ماتې بولي، په خپله یو جنګ ایجاد کړي او بیا د ماتې طرف هم دوی یې. اوس نړۍ سره مثلا په دې دا باید نوي بحثونه د رسمیت پیژندلو لپاره داسې غونډې باید دایرې سوي وای، او طالبانو ډیپلوماسي باید په دې کې ډېره فعاله وای. اما اوس خو دوی نړۍ دې ته داسې یو غونډو ته مجبوره کوي چې هغه یې په مضیقه کې واقع کوي. دوی تصمیم نیسي په خپله طالبان
چې د ښځو کار بند. آصف ننګو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات راسره شریکول. ملګرو ملتونو ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو، ټول شموله حکومتولۍ او د تروریزم او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې د دغو مسلو په اړه له طالبان سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسېږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکي دایمي استازولۍ ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام چې د دوحې غونډې ته دوی چې یو د افغانستان مهم لوری دی نه دی وربلل شوی، د دې غونډې اغیزې به هم ډېرې کمې وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په هکله دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابللې چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تېر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وړاندې د خبرونې په دوهمنی مئی کې د ازادي راډیو پنځه ویشت دقیقې بحث هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جوړې شوې غونډې پر موضوع څرخي. طالبانو د پاکستاني الاصل امریکایي لیکوال حسن عباس د کتاب هغې برخې ته په غوسه ځواب وویلی چې طالب مشران له پاکستان سره په اړیکو تورن کړی دی. د طالبانو بیا راستنېدل د ښاغلي عباس د دې کتاب نوم دی چې په تېره اپریل میاشت کې چاپ شوی دی. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د دې لیکوال د ناندریو په اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. پاکستانی او لاسلا امریکایی لیکوال حسن عباس نن پر ټوټر د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان خپور کړی چې د کتاب له حقیقت تل لري او دا یو استخباراتي مامور بللای دی، خو ورسره خپل سپیناوی هم کړی. ښاغلی مجاهد په دې بیان کې ویلي چې د حسن عباس په نوم کوم استخباراتي مامور د طالبانو د بیا راستنېدو په نوم په دې کتاب کې د طالبانو پر مشرانو بې بنسټه او له واقعیتونو لري تورونه پورې کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي په کتاب کې ادعا شوې چې ګنې د طالبانو حکومت استقلال نه لري او کړوړی د کوم بل هیواد د استخباراتي او نظامي چارواکو تر څار لاندې دي. نوموړی د امریکایي ځواکونو پر ضد شل کلنې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې وایي طالبان د استقلال ګټلو، ساتلو او پاللو ویاړلی داستان او تاریخ لري. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي یادونه کوي چې د کتاب لیکوال د کوم استخباراتي ارګان ګمارل شوی اجیر دی او ناکامه هڅه یې کړې چې په خپلو هڅو سره دریاب ناپاکه کړي. د کتاب لیکوال حسن عباس د ښاغلی مجاهد د بیان په ځواب کې پر ټوټر لیکلی چې ستاسو لپاره هر مخالف د استخباراتو غړی دی او زیاتوي چې دای اوږده اکاډمیک سابقه لري او یوازې د افغانانو ښېګڼه غواړي. ښاغلی عباس د خپل کتاب د وروستیو پاڼو یو انځور هم خپور کړی چې د طالبانو چارواکو ته یې ځینې سلا مشورې پکې ورکړي دي. عباس لیکلی چې طالبان باید د تیرو کلونو پرتله افغانستان ته لراغلي نسبي سولې څخه استفاده وکړي او منځلاري طالبان د مشرتابه لیکو تراولي. د هیله لري چې له دې کار سره به منځلاري طالبان د فقهي برخې په ګډون د اصلاحاتو لپاره هڅه وکړي. لیکوال په دې اندای چې که طالبان دا کار ونه کړي نو د واکمنۍ عمر به لنډ وي. نوموړی لیکوال د منځلارو او توندلارو طالبانو ترمنځ د اختلاف یادونه هم کوي او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو په لیکو کې دا اختلافونه د تشدد او تفرقې کچو ته اوبهي د تفرقې کچې ته ورسیږي خطرناک احتمالي عواقب به ولري. په تیرو دوو لسیزو کې په پا پاکستان کې د طالبانو د مشرانو دفترونو، د روزنې مرکزونو، د پوځي عملیاتو قومندې، لوجستیکی او نورو امکاناتو ته په پام سره تل دا تورونه و چې د پاکستان پوز له طالبانو سره په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د جګړې په برخه کې مرسته کوي. د پرزیدلې جمهوری نظام چارواکو هم په تیرو شلو کلونو کې طالبان د پاکستان له استخباراتو سره په اړیکو تورنول، خو طالبانو ردول. د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو وبخی د ٹی ٹی پی د فعالیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د اختلافونو موارد هم پیښ شوی دي. خدا چې د دوی اړیکې اوس په کوم حالت کې دي او پر کومه خوا درومي ډېر روښانه تصویر نه تر سترګو کیږي.
احمد اکر لطاسون مننه چه دی پاکستانی الاصل امریکایی لیکوال حسن عباس دی کتاب دی هغه برخی پا ورانده مو دی طالبان و دی حکومت دی ویان زبیح الله مجاهد دی اخبرگون پا باب نور معلومات را سره شریک کرل چه پا دی کتاب که دی لیکوال طالب مشران دی پاکستان سره پا اړیکو تورن کرده.
را پرونه مرکی او اوریدون کی
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته به غوښ شو.
ډیجیټل ژورنال د افغانستان په اړه د دوه په دوه ورځنۍ غونډه لیکنه کړې او دا سرلیک یې ورکړی چې د افغانستان د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د طالبانو له حضور پرته جوړه شوه. په لیکنه کې د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې راغلي په غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان او یو شمېر اروپایي مرستندویو بنسټونو په ګډون د 15 هیوادونو او بنسټونو استازو ګډون کړی دی. پاکستانی رسنیو بیا لیکلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر د غونډې کې د پاکستان استازیتوب کوي. د لیکنې له مخې د غونډې یو هدف دا دی چې طالبان د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د لګول شوي بندیز لري کولو ته وهڅوي. خو وړاندې د طالبانو د حکومت د یوه ویندوی بلال کریمی په حواله راغلی نړیوال باید د افغانستان له کورنیو مسئلو چې اشاره یې د بشري حقونو موضوع ته ده د سیاسي فشار په توګه کار وانخلي. کریمی ویلي هیوادونه باید په خپلواکه توګه د ده په ټکو د اخلاقي جرأت وکړي چې د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. طالبانو په ځلونو پر ښځو لګول شوي بندیزونه کورنۍ موضوع بللې خو ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه بیا پرې نیوکه کوي چې په دې کار سره د بشري حقونو لومړني اصول نقض کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له ملګرو ملتو سره په اختلافي مسئلو بحث ته چمتو دي خو تر دې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتو تللي چارواکي په ظاهره ناهیلي ستانه شوي دي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسون پر هغه نوی راپور لیکنه خبره کړي چې یو شمېر هیوادونه یې امریکا ته د ځانګړي اندېښنې وړ بللی دي. په لیکنه کې یاد کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې لپاره نیوکه کړې چې د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان شاملول رد کړي دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې راولي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د سیبریشي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون دا غوښتنه نه ده منلې. تیر 2022 کال کې هم د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون ورته غوښتنه کړې وه خو د ورسپانې په باور عملی نشوه. په هغو هیوادونو کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په 2022 میلادي کال کې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ بللی وو د پاکستان، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا، برما، کیوبا، تاجکستان، ترکمنستان، چین، روسیې او نیکاراګوا یادونه شوې ده. واشنگتن اگزامینر د همدې کمیسون په حواله لیکلي ممکن د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې نه وي شامل کړی چې تر اوسه یې حاکم دولت یا طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو چلوونکي وایي چې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. دغه مسؤلان وایي د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او له امله یې د یو شمېر ښوونیز کورسونو دروازې تړل شوي چې دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمېر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وای د انجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو د دروازو تړل له هواد د خلکو وتل اقتصادي ستونزې بیکاری او بیوزلی هغه لاملونه دي چې لامل د شخصي کورسونو د زکوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدی ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي، یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ نا امیده دي، لږ آینده ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله کوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي، خو بسې همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي څه هغه رشد وکړي، نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سرمایهګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو دا د انجونو مکتب دا بندې د ورته واسکي. یو جلۍ که مونږ تاسو تربیه کړو کوي سو جامعه تربیه کوي، خو متاسفانه که مونږ یو ځوان یو هلک تربیه کوي هغه فقط کوي سو فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدی بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دې نه چې د نجونو مکتبونه وتړل شول، د علم شایقین مخ په کمېدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو، دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخه چې نور کلب خلکو په کار کوي هغه بخش کې زموږ شاګرد نه لرو کم دی.
و موږ خپل په دې اړه د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو اړوان چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده، لوی خو د هیواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هیواد کې د بیکاری کچه بی ساری توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللای، نوي ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ازادي راډیو دا پیغام دی ورته چې د طالبان موږ ته د یا بندونه وتړي یا نور د برمیره ته ووهي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي، د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري. نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي. نو داسې چې طالبان ته ووایه چې برمې ووهي یا بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث مهم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې شوې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او ویل کېږي چې په څو شېبو کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د دې غونډې د نتایجو په اړه به خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. څنګه مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش نن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې بحثونه او نتیجې له رسنیو سره شریکې کړي. دا غونډه پرون د افغانستان او د سیمې د هیوادونو او سازمانونو د 25 ځانګړو استازو په ګډون جوړه شوې وه. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازې پاسکل بریسول پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلان ته وویل چې د افغانستان وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو رئیس د لومړی ځل دی چې سویس دورې مشري ترلاسه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازې هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالی او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. په کاپیسا کې د واده د مراسمو په جریان کې د یوه کور د چت د راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني خبري اژانس د کاپیسا د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه پرون دوشنبه د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. ټي ټي پي تر اوسه د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ چې مرکز په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې وویل دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی و. د اوکراین پوز وای دی هوا په ختیځ کې د روسي ځواکونو نور حمله په شاته مولې دي. کیف نن سهار ویل روسي ځواکونو لپاره د ایسي پر باخموت خار نور ناکام حمله هم وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او د بحثمو هر کله کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یوه لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولي او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکره طالبانو د سیاسي دفتر مشره ول طالبانو لخوا په ملګری ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک دایمي استاذ ولې ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل چې د ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوري دی او د غونډې ته ندی بلل شوی پریکړه به هم اغیزمن نه وي
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تیر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځول. طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4 میلیارډ او 600 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو ملمنو ته خره غلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې کومک وکړي. یعنی دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به راځنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چې په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلند ته تغییر ورکړي. نو دا خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبري وشي نو وبكتل شي چې دېنا څه نتیجه راوځي.
مننه زرما صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانه په واچوله د شینن په غونډه کې پر کوم موضوعات خبرې کیږي، خو کراشه دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاد چې دی غونډه ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې حکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سره تعاملون کې هم دی. څه فکر کوي چې ملګر ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې هکېلو په مرستو لاس نیولې وو؟
زم په خپل وار باندې تاسو ګران مېلمه او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې ټول ډول صحتمند اوسئ. وګورئ، دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مسله کې هکېل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید څه رقم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح زاین ترسیږي او کنه. او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي ترڅو د ښځو حقوق مراد کړي، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کړي او دغه ناورین چې د طالبانو د کامیابۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکیچ دا وراول د پاره دا چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین سرګندونی واوریدلې، هغه ویلې دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له دای وای چې انکار نشي کېدلی او خبره چې دی غونډه ته دوی اوربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پری خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګر ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی ده او ملګر ملتونو هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مختوړي یا هغه سمبالوي د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي؟
ګوري، څورې د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګر ملتونو کارکونکو لکاره باندې کړی او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د خپل کارونو ته پریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مستراغلي چې پرون دوره د مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي. نو دا څه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي؟ دا د څه ده چې دا ملګری ملتونو کوم یاد نور هوادونو دلته مستره وستي دوی خپل یو دیوال د ملګری ملتونو مخته او هغه هوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړې دي په درول ده هغه په ملل متحد کې یا په ملګری ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي هغه په هیڅ وخت کې یو هواد هم د خونې شلاندې کولای کاره ایمرجنسی حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی هغه کې د ښځو حقوق د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او دا د ملګری ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبر دی په سکیورټی کونسل کې دی دغه لپاره د اشتراک کرخه ده نو په داسې حالت کې چې تاسو په خپل یو اشتراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې دغه کړی نو زه فکر کوم چې دا ستې تقاضا ده.
من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده، البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویلی دی چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او په دغه کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړ او ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډېر ځندنې شوې ده خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي. ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري. د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدمات لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه دی پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي، یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپل یادیږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا 50 کاله مخکې کېږي، یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزی وه، کوبرا نورزی. نو هغه وخت کې م هېڅ مشکل نه و، دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور فرهنګ نه څه دي، دا بېله خبره ده. لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي، یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کړم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق دی طالبان مراد کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي، موږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب، ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژني؟
اوس ګورئ، که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، هغه خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی، چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شمولو حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې، په دغه څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي، او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی، او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي، او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د دای سره په مبارزه کې طالبان ډیره لاسته راوړنې لري او په هاني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغه ډیر کامیاب دي. او بل سرتاسری امنیت په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنگ نشته لکه په خاچو. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان پ چې د ښځو حقوق مراد کی، مکتبونه خلاص کی، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس ټول دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقی کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف. دلته کوټونه دي باید چې دغه حقوق چې در خپل لاندې کېږي که دغه نوې لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق مونږ مراعات کړي دي او مونږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو، وسم ده او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلش آف تھاټس یا د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
مننه نظر مصاحب اتمر صاحب، که هم تر اوسه پورې رسمن دانه د تایید شوی، خو داسې ویل کېږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحې ته تللی دی. د دوحې کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډېږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحه کې دی او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي، فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کېږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبرېږي او د هغوی دریځ به اخیستل کېږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کېږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کېږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورئ دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمن هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې مونږ زمونږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه مونږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دی
اتمر صاحب، تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي، ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبانو سره هیڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کېږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي. دا سل په سل کې نشم ویلی
مننه،
لیکن اوس افغان دا وروسته خبرم کوم، اوس نړۍ داسې ده لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا خبرونه کولی چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزده سره کویت نولس سره ګزاره کړې، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره همغسې ګزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي که نه.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویلی چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکار نه شي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسیس رقم ویلی سره بالکل موافق ما دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب ته مجاهد صاحب ته دغه شاهین ده بل ډاکټر ورداګ ته دغه خلک چې دا کمپنی غوندو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نه شوې دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنې دوی بیخي د هیڅ بل بېبسه دي، هیڅ اختیار نه لري، او دوی حتی دا سرګندونې دوی راښکاره شوې دي چې یعنې د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی، او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنې دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه، مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کښېني، نظر سره خبرې کوي، او نظر سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډې ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا اوسستي د ماو تانه د هغوی دي ډېر دېته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، ښځې مکتب ته لاړې شي او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره. د افغانستان ماموریت ډېر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره، خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووزي، ځکه چې دا د دوی یو اهم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحق کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکوي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت زمینه دې ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پی وایي ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هېوادونو سره مرسته وکړي، او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دی به جاری ساتي. فلسطین کې هم داسې دی، په سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي، د خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اساق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 پورې موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو